Radio.
السلام علیکم د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته شرغلاست زملالی بشیریم د دې خبرونه تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخړی په دې خبرونه کې پر بیلابیلو موضوعاتو راپورونه لرو خو تر هغه مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې سیمایز سرچینې ادعا کوي چې بی پیلوټه الوتکو په دغه ولسوالۍ کې یو شمیر کورونه بمبار کړي دي. یادو سرچینو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم او ژغ په خبر کې خپور سي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې د شارشنبې د ماخستن په دې بمبارۍ کې خلکو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د طالبانو حکومت امنیتی ادارو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا معلومه نه ده چې دا پی پیلوټ الوتکې د کوم هیواد وي. ازادي راډیو نسي کولای په خپلواکه توګه دا معلومات تایید کړي. د یادونې وړ ده چې په تیره کې د افغانستان د خاورې په ځینو برخو کې د پاکستاني الوتکو د بمبارۍ راپورونه ورکړل سوي ول. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی په افغانستان کې له طالبانو غوښتي چې خبریال شکیب احمد نظری سم د لاسه خوشی کړي چې له جولای میاشتې راهیسې په توقیف کې دی. د خبریالانو د ژغورنې کمیټې د آسیا پاسیفیک رئیس بی لی ای په یو بیان کې غوښتنه کړې دوی باید دا خبریال سم د لاسه آزاد کړي او اعتراف د خبریالانو اړ ایستل ودروي. دا له رسنیو سره د دوی ظالمانه چلند په ګوته کوي. سی پی جی یادونه کړي چې د نظری توقیف د طالبانو د هغو ځپنو د لړۍ وروستۍ بیلګه ده چې د نړیوالو رسنیو سره کار کوونکي افغان خبریالان په نقشه کوي. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د واک ته رسیدو راهیسې د بشري حقونو ډلو او د مطبوعاتو د ازادۍ مدافعینو پر خپل سر توقیفونه بیرول او سانسور مستند کړي دي. نظری د جاپاني رسنۍ نیپون تلویزیون خبریال د جولای په 24 نیټه د طالبانو استخباراتي ایجنټانو توقیف کړ. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو عدلي سیستم د بیری للارې پر مخ وړل کیږي نه د عدالت للارې. د بخښنې نړیوال سازمان د پنځشنبې په ورځ پر خپله اکس پاڼه باندې په یوه بیان کې ویلي چې پخوانیو قاضیانو، وکیلانو، د بشري حقونو مدافعینو او حقوقي کارپوهانو په دې اړه معلومات شریک کړي دي چې د بیری دا سیستم څنګه مخته وړل کیږي. وروسته راغلی چې طالبان باید مسؤول وګڼل سي. په دې لامه کې له خلکو غوښتنه سوې چې پر خپلو حکومتونو فشار راوړي چې د طالبانو د حکومت د دې ادارې په وینا د څلورو کلونو بې عدالتۍ ته د ځواب لپاره بیړني ګامونه پورته کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په دې لامه کې زیاته کړې چې له هغه وخته چې طالبان په 2021 کال کې واک ترلاسه کړ، افغانستان د بشري حقونو په برخه کې په دوامداره توګه شاتګ کړی دی. ښځې د ژوند له ټولو اړخونو څخه منې سوي دي. د شکنجې او بد چلند په څیر ناوړه ګټه اخیستنې، خپل سری توقیفونه، جبري ورکېدل، سانسور او نور په بشپړه معافیت سره دوام لري. د بیان د ازادۍ سوله ییزې غونډې او د ښځو د سیاسي ګډون پر وړاندې سخت محدودیتونه لا هم دوام لري. د بدني سزاو عملي کېدل او د خپلواکې قضایي قوې نشتوالی نور هم زیان اړولی دی چې له کبله یې قربانیان عدالت ته د هیڅ ډول مرستې پرته پاتې کیږي. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون یو اس سی آی آر اف د هغو افغانانو لپاره د نوي خوندیتوب او لارو چارو غوښتنه کړې چې د مذهبي ځورونې سره د مخامخ کېدو خطر یې زیات دی. د دې ادارې د اعلامیې له مخې چې د چهارشنبې په ماښام خپره سوه، راغلی چې تر اوسه طالبانو د اسلام د یوه تعبیر په عملي کولو سره هغه کسان چې مختلف نظرونه یا مذهبي عقیدې لري تابع او په نقشه کړي دي. د دې ادارې رئیس ویکی هارټلز له قوله راغلی په څلورو کلونو کې طالبانو په افغانستان کې مذهبي ازادۍ په بشپړه توګه له منځه وړې ده. ټول افغانان د مذهبي اقلیتونو په ګډون د ځورول کېدو له خطر سره مخامخ دي. د طالبانو تش په نامه اخلاقي قانون د ظلم یو سخت سیستم نور هم پیاوړی کوي. په عامه او مذهبي ژوند کې د افغان ښځو ګډون له منځه وړي او مذهبي اقلیتونه د زیان له جدي خطر سره مخامخ کوي. د دې میاشتې په پیل کې یو اس سی آی آر اف د طالبانو امر بالمعروف و نهي عن المنکر د قانون په اړه یو راپور هم خپور کړ. د 2015 کال په خپل کلنی راپور کې د ادارې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه وکړه چې افغانستان د مذهبي ازادۍ د سیستماتیک، دوامدار او سختو سرغړونو له امله د ځانګړي اندېښنې وړ هیواد په توګه وپیژني. طالبانو سمدستی په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي چې دوی د ټولو مذهبي اقلیتونو حقونو ته ژمن دي. او د ترکمنستان په لویدیځ کې د دولت تر کنټرول لاندې کلتوري سکتور کې هنرمندانو ته د وزن کمولو او د دې هیواد د خپلواکۍ د ورځې لپاره پر وخت د شایسته ښکاره کېدو لپاره سخت ضرب الاجل ورکړل سوی دی. لوبغاړو، سندرغاړو، نڅاګرو او نورو ادعا کړې چې د بالکان ولایت چارواکو هغو کسانو ته چې وزن یې ډېر و ویلي دي چې د سپتمبر د 18مې تر عامه جشن مخکې وزن کم کړي یا له پایلو سره مخامخ سي. دوی وایي چارواکو خبرداری ورکړی هغه کسان چې وزن یې کم نه کړ خپلې دندې به له لاسه ورکړي او نور به اجازه ورنه کړل سي چې په سټیج یا تلویزیون کې راڅرګند سي. ویل کېږي چې دا امر د ترکمنستان پخوانی ولسمشر او د خلکو د شورا مشر قربان قلی بیردی محمدوف ورکړی چې د حکومت ټولې څانګې څاري او پالیسي یې ټاکي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اوري. په دې خبرونه کې دغه موضوعات لرو: د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د لسګونو زره نشه یي توکو روږدو کسانو درملنه کړې ده. موږ له درملنې تیرو سوو کسانو سره هم خبرې کړې دي.
روغتیایی حالات مې ښه شوی خو اوس بیکار یم. په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوم خو باید کار وموندل شي.
د ناصر خان ناصری په نوم د یو فعال کې صدر ته لرو چې له جلال آباد تر کابل په پښو روان سوی او موټر چلوونکو ته د احتیاط کولو پیغام خپروي.
احتیاط کوه استاده، بې احتیاطي مه کوه، بې احتیاطي تا موجنی، تا سره ناست هیوادواله موجنی.
امریکا پر هند 50% تعرفې ولګولې. د دغو او نورو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
تاسیس مشغله ازادي رادیو اوري. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په نشه یي توکو د روږدو لسګونو زرو کسانو درملنه یې کړې ده. دغه وزارت پرون په خپله اکس پاڼه لیکلي چې په دې شمېر روږدو کې لسګونو ښځې هم شاملې دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د درملنه یې سوې ده همدغه شان د ټولنیزو چارو کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي چې باید د دغو کسانو د کار زمینه هم ورته برابره سي. جزئیات په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې په نشه یي توکو د 2,603 روږدو درملنه شوې ده. دغه وزارت د چهارشنبې په ورځ د اګست په 28مه په خپله اکس پاڼه لیکلي چې په دوی کې 950 ښځې هم شاملې دي. د دغه وزارت په وینا دا مهال په ټول افغانستان کې نږدې 70 د درملنې مرکزونه د روږدو کسانو د درملنې په برخه کې فعاله دي چې نږدې 3000 روغتیایي کارکوونکي پکې کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې درملنې شوي دغه شان ټولنیز کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي که د دغو کسانو لپاره د کار او عادي ژوند ته یې د بیرته ستنېدو زمینه برابره نه شي ښایي ځینې یې بیرته نشو ته مخه کړي. د پلازمېنې کابل اوسیدونکی ځوان وایي نږدې 2 کاله وړاندې له 3 کلن احتیاط وروسته درملنه وشوه او له نشو راوګرځول شو، خو په خبره یې تر اوسه وزګار دی. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې درملنه یې 2 کاله او 6 میاشتې وخت ونیوه.
احساس مې له پخوا ښه دی، روغتیایي حالت مې ښه شوی خو اوس بیکار یم. په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوم خو باید کار وموندل شي. هر انسان باید کار وکړي، باید هڅه وکړي او خپل ژوند جوړ کړي.
د ځوانانو د چارو کارپوه روزي محمد زابولي د روغدو د درملنې په برخه کې د طالبانو حکومت هڅې مثبت کم بولي، خو ټینګار کوي چې ورسره باید د مسلکي روزنې او کارموندنې پروګرامونه هم عملي شي څو په خبره یې دغه کسان تر درملنې وروسته بیرته ټولنې ته ستانه او فعاله ونډه واخلي.
نو د دې سره په څنګ کې حکومت د نشه یي توکو د کاروباریانو په وړاندې خپل اقدامات نور هم جدي کوي او هغه متعدین چې تداوي شوي دي د تداوي وروسته باید د دوی په حرفوي برخه کې هم کار وشي، مسلکي وروزل شي، د تداوي په جریان کې یا فیصله باندې د په زندان کې یا مثلا په کلینیکونو کې یا هر چیرې چې د دې ساتنه کیږي، ځکه کله چې دوی جامعه ته راځي باید مسلکي خلک وي او د کاروبار زمينه ورته مساعده شي.
مخکې هم د دې برخې کارپوهانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د احتیاط پر ضد مبارزه یوازې په درملنه نتیجه نه ورکوي بلکې یو هر اړخیزې تګلارې ته اړتیا ده چې پکې د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوي، د کار فرصتونه او ټولنیز پوهاوی شامل وي. د طالبانو حکومت حکومت ادا کوي چې دوی په تیرو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې لکه د کوکنارو له منځه وړل، د نشه یي توکو د تولید او قاچاق د مخنیوي او د روغتو د درملنې په برخه کې برلاسي و. خو د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او تیر کال وویل چې د کلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي توکو د استفادې له ستونزې سره لاس او ګریوان ده. نږدې دوه کاله وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي و چې د کوکنارو د کر د کمېدو له راپورونو سره سره د نشه یي توکو د روغدو شمېر په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې له 3 میلیونو څخه د ډېرو روغدو څخه یوازې 13 زره تنه یې د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو 24 ساعته. تاسو د آزادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. مدني فعال ناصر خان ناصری وای کله چې د اگست په 19 په هرات کې د بس د ټکر خبر واورید، نیت یې وکړ چې موټروانانو ته خپل پیغام ورسوي. دا پیغام له جلال آباد تر کابل داسې ورساوه چې دا څه باندې 150 کیلومتر لاره پلی ووهي او موټر چلوونکو ته وایي چې ځان وژغوري او درسره ناست کسان هم. دغه په دې راپور کې د ناصر خان ناصری په اړه اورو.
احتیاط کوه استاد، احتیاطي مکوه، احتیاطي تا موجنی، تا سره ناست وادواله موجنی.
له جلال آباد تر کابل 2 ورځې او یو شپه پلی سفر او موټر چلوونکو ته دا پیغام رسول چې په احتیاط موټر وچلوي. ناصر خان ناصری وای دای مخکې هم ځینو ترافیکي پیښو خوښنه کړې و چې د خپل کورنۍ غړي هم پکې وژل شوي، خو د هرات پیښې دومره ودردوو چې نور سمکې ځای ورنه کړ او دا تصمیم یې ونیو چې د مهمې موضوع ته د موټر چلوونکو د پامړولو په موخه به یاد مدني فعالیت ترسره کوي.
زما د مورکی خدای بخښلی خور هم شهید شوی ده، همدغه ترافیکی پیښه کې همدغه سي د ماما بچیان هم شهیدان شوی دي. پک میاشت کېږي چې دا مبارزه ته مې دوام ورکړی ده او دغه د ایرات پیښې سره مې بیا نو بیخي فیصله وکړه چې زه به د افغانستان ولایت په ولایت او ولسوالۍ په ولسوالۍ ګرځم.
ناصر خان ناصری د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی. هغه 18 کلن دی، ښوونځی یې تر اتم ټولګي لوستی، واده یې کړی خو ماشومان نه لري. دا چې هغه څنګه وکول شول د دومره لار پلی ووهي وایي مخکې هم د ورته فعالیت تجربه درلوده، ځکه د سولې د ولسي حرکت غړی و. هغوی چې له ولایت تر بل ولایت پورې پلی لار وهله او تر خلکو یې د سولې پیغام رسولو. ناصری وایي چې د دې سفر په ترڅ کې دا پیغام هم د مخامخ خبرو او هم د زرګونو چاپي پاڼو له لارې تر موټر چلوونکو رسولی دی او د تبلیغاتي پاڼو د چاپ لپاره یې خپلوانو ورسره مرسته کړې ده.
تر 15000 پورې مې پرچی چاپ کړی وي، هم د چانه 500 روپۍ، چانه 100 روپۍ. ماماګان مې دي، هغه ته به ورغلم دکان ته، بیا مې یو غټ پوسټر چاپ کړ په کوڅه خلک پوه شي دغه وګوري.
د ناصری په خبره چې خلکو یې د دې کار هر کله یې کړی، د سفر په ترڅ کې هم چې چالیدو اوبه او خوراکي توکي به یې ورته راوړل او د ده دا اقدام یې ستایلو. ناصر خان ناصری زیاتوي چې پخوا به جګړو له افغانانو ډېره قرباني اخیسته، خو په خبره یې اوس ترافیکي پیښو کې په لوړه کچه وژل کېږي.
جنګ خو اوس نشته، اوس دغه بدبختۍ په وړاندې مبارزه په کار ده. په هیوادوالو باندې مې همدغه غږ ده که په داخل کې او که په خارجي هیوادونو کې مسافر وي، نو زما دا غږ دې بدرګه کړي چې موږ هم په هوایي حکومت په ټول هیواد کې چې دغه غمجنو پیښو نه خلاص شو، دغه غمجنو پیښو مخنیوي وکړو.
ناصر خان ناصری وایي دی چې د دوشنبې په ورځ کابل ته رسېدلی، له 2 ورځو دمې وروسته د افغانستان نورو ولایتونو په ځانګړي ډول هرات ته، چیرې چې 2 ورځې مخکې مرګونې ترافیکي پیښه رامنځته شوې، هم سفر وکړي او د لارې په اوږدو کې به په احتیاط د چلولو پیغام تر موټر چلوونکو ورسوي. د روان مریض کال د زمري اسد پاته ویشتمه د هرات ښار او اسلام قلعه تر منځ د تیلو یو ټانکر موټر سره د یو مسافر وړونکي موټر ټکر چې له ایران ته سره ستنه شوې پکې سپاره و. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د 19 ماشومانو په ګډون 9 کسان ووژل. تر دې پیښې 2 ورځې وروسته بیا د زمري په دیشمه د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د یو مسافر وړونکي او لارې موټر د جنګېدو له امله 24 تنه ټپیان شول. په افغانستان کې په دې وروستیو کې ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي. د دې پیښو له امله د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د لارو خرابوالی او ترافیکي مقرراتو ته پام نه کول ښودل شوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د تیل مریض کال په مرغومي میاشت کې ویلي و چې د کال له پیله په دغه هیواد کې په بیلابیلو ترافیکي پیښو کې تر 2000 پورې کسان وژل شوي او 900 ټپیان شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت کوم ستونزه لري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
مال
می ټول می در بدر رسید ل اوریدونکو تا
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ور کړی وای
چې ګان ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسیس مشرغله ازادي رادیو اوري په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال شکایت کوي چې دغه هیواد حکومت د دوی د ویزو د تمدید غوښتنه له دلیل پرته رد کړې ده. دوی ازادي رادیو ته ویل اړ دي چې د ویزو د تمدید لپاره د بیا غوښتنې په خاطر نورې پیسې ورکړي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي پاکستانی حکومت په روسیو کې د دوی د ویزو د تمدید غوښتنې له کوم واضح دلیل پرته رد کړي چې لامل یې دوی د پولیسو د نیولو او زولولو سره مخ دي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د ویزو د غوښتنې په جواب کې د رد لیکونه ترلاسه کړي او اوس اړ دي چې د نورو پیسو په بدل کې بیا ځلې غوښتنې لیکونه ورکړي. د بشري حقوقو فعال او پخوانی خبریاله یاسمین نبیزاده چې دوه کال وړاندې د امنیتي غوښونو لامل پاکستان ته تللی وای په تیر دوه میاشتو کې درې ځل د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید غوښتنه رد شوه. هغه چې د خپل کورنۍ له 15 نورو غړو سره په پلازمین اسلام آباد کې ژوند کوي په دې اړه سخت اندېښمنه ده. وای د ویزې د تمدید د نوي غوښتنلیک لپاره ان پیسې اعلان لري.
شخصا از خانواده خودم 4 نفر ویزایشان ریجکت آمد. ما بار دوم و سوم است که ویزای خود اپلای میکنیم، پول پرداخت میکنیم، اما ویزا به دست ما نیامده. ویزای ما فعلا در ریجکت است. خواهش مند هستیم از دولت پاکستان که به افرادی که ویزای خود اپلای میکنن بر از اینا ویزا بدن.
نوموړي اندېښنه لري چې که د دې په تیر د نورو غواغ سره مخ افغان کیسلرونکو ویزی هم تمدید نشي دوی به د پولیسو د نیولو او له دې هیواد د ډیپورت له غواغ سره مخ شي. د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت یو بل افغان کیسلرونکو چې نه غواړي نوم په دې راپور کې خبر شي هم ورته شکایت لري. وای تازه د او د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید غوښتنې رد شوې دي.
نن سهار راته زنګ راغی چې هغه ویزه ستاسو ریجکټ شوې ده، نو هغه زمنګ پیسې هم حساب لاړې ځای شوې، ویزه هم را نغله. اوس که بل ویزه ته اپلای کوو دغه بیل پیسې غواړي او هغه به د میاشت په خیره کې دوه میاشتې وروسته بیا ریجکټ شي، نو موږ په دې بیکاری او په دې کډوالۍ کې ډیر خطر سره مخ یو.
په دې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د سنځ تاییدوي وایي هر ورځ د افغانانو د ویزو د تمدید سلګونه غوښتنې ردیږي چې دا په کډوالو سخت فشار راوړي. د دې شورا مسول میوان عالمی افغان ازادي رادیو ته وویل
تقریبا 5 هفته میشه کمی ویزا
را تیرو 15 یورو په دې خوا دوی د ویزو د تمدید غوښتنې ردوي. په ځنګړي ډول میډیکل یا روغتیاي ویزه دا یو نه کیږي چې د سیاحتي ویزو د تمدید غوښتنو رد کول هم پیل کړي. هر ورځ سلګونه یا زرګونه ویزه ردیږي. دا په ګډوالو یو قوي فشار دی ځکه ډیری دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دا ډیره ستونزمنه ده چې د په پیسو په بدل کې بار بار د ویزې د تمدید غوښتنه وکړي.
مشکلات برای مهاجرین
نو موږ ویل چې د دې ستونزې د حل لپاره د شورا مشرانو په وار وار د پاکستان له بیلابېلو حکومتي ادارو او چارواکو سره خبرې کړې خو تر اوسه کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې پاکستان ته د هیواد کې میشتو ویزه لرونکو افغانانو ته د ویزو موده د هر شپږو میاشتو وروسته د وی میاشتې لپاره غځول، خو له تیرو نږدې دوه میاشتو راهیسې د افغانانو د ویزو تمدید بهیر په بشپړ ډول درول او پر ځای لدی هیواد د بیا اسناد افغانانو د جبري ډیپورت پروسه تیزه کړې. ډیرې د افغانانو چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې مانی روسه په 2021 کال کې د امنیتي غوښونو د جنونو پس دکړو د طالبانو د محدودیتونو او د پناه غوښتنې د کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته په ویزو تللی وای اوس لدې ځای هم د جبري ډیپورت لګواخ سره مخ دي. د پاکستان حکومت روسه په دې هواد کې د میشت افغانانو د ویزو د تمدید د غوښتنو درېدو پاړه په رسمي ډول سندي ویلي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. اوس هم یو نړیواله موضوع د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل خبرداري عملی کړ چې ویلی و چې د روسیې د تیلو پیرودلو په خاطر به پرنيجدي ټولو هندي توکو 50% تعرفه ولګوي. د اگست 28 نیټې اعلان هندي صادرونکي په نړۍ کې د تعرفې له لوړو نرخونو سره مخامخ کړل. د دې اقدام په نتیجه کې له هند سره د امریکا ستراتیژیکي اړیکې د خرابېدو له خطر سره مخامخ دي. هند په سیمه کې د واشنگټن له قوي شریکانو څخه دی او هند هغه هیواد دی چې د متحده ایالاتونو په درو کې دوهمه برخه لوی شرکتونه پکښې د باندې عملیات لري. سپینې ماڼۍ استدلال کړی چې له روسیې څخه د هند د تیلو اخیستل په غیر مستقیم ډول د اوکراین پر وړاندې د روسیې د جګړې تمویل دی. په عین حال کې لوړ پوړي هندي چارواکي وایي چې دوی له روسیې سره د سوداګریزو اړیکو په خاطر په غیر عادلانه توګه هدف ګرځېدلی او دا فشار کولای سي دوی اړ کړي چې له پیکینګ او مسکو سره له نږدې کار وکړي. هند د روسیې د سمندري خامو تیلو تر ټولو لوی پیرودونکی هیواد دی او د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له پراخ یرغل راهیسې د روسیې د تیلو د لوی پیرودونکو په توګه تر چین وروسته یا لومړی مقام لري او یا هم دوهم. د 50% تعرفې نرخ چې نیمایي له روسیې څخه د تیلو د پیرودلو لپاره د سزا په توګه وضع سوی ویل کېږي چې د هند اقتصاد ته به هم زیان ورسوي. هند د امریکا تر ټولو لوی سوداګریز شریک دی او د ټکنالوژۍ امریکایي شرکتونه د تولیداتو لپاره په پراخه کچه له چین څخه هند ته د کډه کېدو په حال کې دي. پر هند فشار تر هغه وروسته لا زیات سو چې په جولای میاشت کې امریکا پر دغه هیواد 25% تعرفه وضع کړه. له هغه وروسته هند له روسیې څخه د تیلو پیرودل بند نه کړل او صدر اعظم نارندر مودي له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې کورني تیل وپیري. د امریکا د فشارونو پر وړاندې نوې ډیلي مسکو ته مخ ور اړولی دی چې د هر وخت ملګری یې بولي. روسیا او هند له سړې جګړې راهیسې سیاسي او پوځي اړیکې سره لري. د هند بهرنی چار وزیر اس جی شنکر روانه میاشت مسکو ته سفر وکړ چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. ټاکل سوی د پوتین د روان کال په پای کې هند ته سفر وکړي. ټاکل سوی د مودی هم په 2 کلونو کې چین ته د خپل لومړي سفر په ترڅ کې د شانګهای همکاري سازمان په سرمشریزه کې ګډون وکړي. دا سفر په داسې حال کې کېږي چې پیکینګ او نوې ډیلی په 2020 کال کې د هیمالیا په غرونو تر مرګونو سرحدي نښتو وروسته د اړیکو د بیا رغولو هڅه کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونامه ویلي چې د پروان ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د کولرا ناروغۍ لسګونو مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د یونامه مرستیال دې ولایت کې د یو روغتیایي مرکز ته تللی دی او د لیدو پر مهال یې د کولرا د پیښو د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د پروان ولایت یو شمېر اوسېدونکي هم تاییدوي چې په وروستیو کې د کورنۍ غړي د کولرا په ناروغۍ اخته سوي او اوس هم تر درملنې لاندې دي. نور حال په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یوناما د پلازمېنې کابل په گاوند پروان ولایت کې د کولورا ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. یوناما ویلي چې د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې د دې ناروغۍ 4 مثبتې پیښې ثبت شوې. د یوناما مرستیال ندریکا راتواتا په دې ولایت کې د یو روغتیایي مرکز نه د لیدنې پر مهال په یو ویډیو بیان کې چې پرون د اګست په 25مه د دغه سازولۍ په اکسپانه خپور شوې ویلي چې وچکالي د مناسب روغتیایي او حفظ و صحي سیستم نشټوالې د دې ناروغۍ د خپرېدو اصلي لاملونه دي.
تر دې دمه د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې د کولرا وبا 4 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د وچکالۍ او د پاکو اوبو د کمښت له امله د نس ناستي او کولرا پیښې د شدید اندېښنې وړ دي.
نوموړي د غلط غوښتنه کړې چې په دې ولایت کې باید روغتیایي او د اوبو رسولو فعالیتونه ژر تر ژره پراخ شي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم ویلي چې په افغانستان کې د شدید دي نس ناستي او د بدن د اوبو د کمښت ناروغۍ د پام وړ زیاتې شوې. دغه سازمان د اګست په 25مه په یو راپور کې ویلي دغه ناروغي د افغانستان په مرکزی ولایتونو په ځانګړي ډول په پروان او کاپیسا ولایتونو کې د هوا په ګرمېدو سره خپره شوې. د یاد سازمان د معلوماتو پر بنسټ یوازې له تیر جولای میاشت راهیسې په دغه 2 ولایتونو کې د یادو ناروغیو نږدې زر مشکوکې پیښې ثبت شوې چې ډېری ناروغان ښځې او کم عمره ماشومان دي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د پروان او کاپیسا ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو تاییدوي چې په وروستیو کې د کورنۍ غړي د کولورا په ناروغۍ اخته شوي او اوس هم تر درملنې لاندې دي. د دې ولایت د سیاګرد ولسوالۍ یو اوسیدونکي معروف ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ یو غړی له 4 ورځو راهیسې په کولورا اخته شوی دی.
راپورونه چې د کولرا په باره کې خپاره شوي د دقیق دي لکه چې زما یاد دی څو ورځې مخکې مریض شوله کله مې تدایې دپاره شفخانې ته بوتله ویل چې د دې کولرا دی او د وجود اوبه کمې شوي دي او اوس هم لګیا یو چې تداوی وکړو.
د څنګلوري کاپیسا یو شمیر اوسیدونکو هم وایي چې په دې ولایت کې د نسناسي ناروغي زیاته شوې. د محمود راقي خاري اوسیدونکو محمد بشیر ازادي راډیو ته وویل
از ناویات بیمار
ماته نوم ناراضي خو نسناستي او اسالات ته باندې ټول خلک اخته دي. زه خپل لتیر څوره زو رہی سه اسال يم هرڅ چې فلاجیل او نور درمل خرم نه خکېږم او کور کې هم ټول په دې ناروغي اخته دي. بیرونم چې له شاپوختنه کوي وضعیت خراب دی.
مردم بینې مرز مبتلا
است. کولرا یو ساري ناروغي ده چې د ته پالانو په خبره د بکتریا لرونکو خوړو یا د ناپاکو اوبو د استعمال عمل رامنځته کیږي او په پیل کې ناروغ په نسناستي اخته کیږي خو که په وخت درملنه ونه شي د بدن د اوبو او مالګې د کمیدل لامل د مړینې لامل ګرځي. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او ویل افغانستان پاکستان او یمن په نړۍ کې دا غو هیوادونو په سر کې دي چې د کولرا ډېرې پیښې پکې ثبت کیږي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي چې د روان 2015 کال د جنوري ل پیل د افغانستان په 319 ولسوالیو کې د شدید نسناستي او د بدن د اوبو د کمیدو ناروغي ل یو لک ډېرې مثبت پیښې ثبت شوې چې 9% کې مېرمنې او 50% کې ل 15 کلونو کم عمر ماشومان دي. په راپور کې راغلي چې په دې موده کې د غراز د دې ناروغي یا ډیهایډریشن لامل د 500 کسانو لري نه هم راپور شوی ده.
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو سهارنی خبری مجله ده. د خوست یو شمیر اوسیدونکو شوونکو د کوونکو په دی ولایت کې د هغو او یا شوونځي د ودانیو د بشپړول غوښتنه کوي چې کارونه څباندې څلور کلونو راهیسی نیمګړی پاتې دي. نور حال په دې راپور کې اورو.
د خصوصیدونکو خونکو او زدهکونکو د دې ولایت په مرکز ولسوالیو همدارنګه اړوندولر یو نګ دې سیمو کې د اویا بابا هغو خوانځیو د نیمګړو چارو د بشپړېدو غوښتنه کوي چې د جمهوریت د تیر نظام د سقوط له کبله کارونه نیمګړي پاتې شوې دي. د یاد ودانې له جمله او هم د صبرې او یعقوبې ولسوالۍ اړوند د مدخی رسیمه د ګل یونس په نوم د نجونو د لمړني خوانځي نیمګړی ودانې ده چې زده کوونکي ورڅخه اله د سیوري ګټه اخلي. د یاد خوانځي دوه تنه خونکو نور شباز خان او میراجان مشال راډیو ته وویل
مکتب مو هیڅ نشته، نه مو کړکیشته، نه مو پلاسترشته، نه مو کانکریټشته، نه مو اورک چردیولیشته چې هغه کې په چردیولیشته نه برمشته. دا مونږ د خپل دی اوری دی پوره چې دا مونږ خپل جوړ کړه دا شګه مونږ کې وچوالند را کان کرا کو
د مکتب مونږ کوم داري ورسای چینلری په تکلیف سره مخ ماخیو بعد یې سره چې کای دی مونږ ته ترسي دا ورسای ک مونږ لرا داري مونږ لرا اندای بو حفاظت کې وا بل تا تعمیر مو وخت چټول رنگ وروش تا ټول خراب دا.
په ورته توګه د زازی میدان ولسوالۍ اړوند د کوچکانو سیمې د یو بل خوانځي ودانۍ هم همداسې برخلیک لري. دا مهال د دې خوانځي زده کوونکي د ونو سیورو ته زده کړې کوي چې د باد او باران پر وخت خوانځي رخصتیږي او زده کوونکي کورونو ته ځي. د یاد خوانځي دوه تنه زده کوونکي اکرام الله او نبید الله وایي
موږ غواړو چې دا مکتب فعال شي، د سو ماشومان او محصلینو کولی شي زده کړې وکړي ځکه بارانونه دي په ډیر مشکلات بارانونه په هیږي نور مشکلات وي ماشومان نشي کولی چې دوی زده کړې وکړي.
موږ ځوانو نن ته نو سو تاسو ته تکلیف موږ دولت نه دا غوښتنه ده چې موږ ته څنګه تعمیر سره ده اته حال کې موږ چې تعمیر ته شو نو به تاسو نه شي ګرنه باچو ګرمه نه باچو.
د خوست د عامه اوسیدونکو غوښتنه هم له اړوندو ادارو داده چې د خوانځیو د نیمګړو ودانیو د کارونو په بشپړولو سره د دې ځای د زده کوونکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د خوست یو اوسیدونکي نصیب وویل
خوست کې ډیر مکتبونه دي چې هغه نیمګړي پاتې دي، بعض رنگونه پاتې دي، بعض کړکۍ پاتې دي، بعض د موږ کاند تور پاتې شوی دي. کدا ټوله پراشي نو شګردونه تبو یو آرامه پزاوی دي درسې پوره ځکه چې څومره پزارم وي دومره ښه درس زکواش.
بلوري ته د خوست د پوهنې ریاست مسؤلین مني چې د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د شاوخوا هغو او یو خوانځیو د ودانیو چارې چې د تیر حکومت پر مهال کارونه پیل شوي تر اوسه دوی ته نه دي تسلیم شوي او نیمګړي پاتې دي. د خوست د پوهنې مرستیال خیرګل خیرخوا وایي
په تیر جمهوریت دور کې د اقرار برنامې د ولسی تړونکو چوکاټ کې جوړ شوی و. دیور باز او یا پسدا او یا سلنه کورم شوې د باز او اتیا سلنه کورم شوې د موضوع مخت مشرانو سره سوالي دي ان شاء الله مشرانو پرتون کې خپل پریکړه کوي باندې.
یاد دیوی په خوست کې شاوخوا درې لکه زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي. خو د نور افغانستان په شان دلته هم له شپږم ټولګي پورته نجونې د زده کړو له حقه بې برخې دي. په ټوله کې د ښوونځیو د ودانیو مسلکي ښوونکو او تدریسي کتابونو کمښت او زده کړو ته د ټولو سیمو د نجونو او هلکانو نه لاسرسی په خوست کې د ښوونیز بهیر په مخ کې د مهمو ستونزو په توګه ګڼل کیږي.
د انجنیر په شونځي کې د اول سین سنولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خالات ټول شي دي.
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټولنه فورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو د دیونی خبرونه ته خراغلی. نن په دې خبرې کوو چې مېرمن په خپل میړه باندې کوم حقونه لري او کچيره خزوته په کورنۍ کې د سړی له خوا درنوي نه کیږي د کومې بدې پایلې درلودلی سي. لمونږ سره مېلمه ده په کاناډا کې د بشري حقوقو په برخه کې فعاله حدیقه. په پایل کې درته وایي چې یو مېرمن په خپل میړه باندې کوم حقونه لري.
د دې په اړه وزدا سي تاسو وایم چې د خزو حقونه په خاون باندې ډېر زیات دي. د اسلامي او شریعي لحاظ نه هم لمړي برخه کې د دې د نفقه او د مالی ملاتړ په اړه خبرې کوو چې خزه حق لري چې خاون یې د هغه مالی اړتیاوې ورته پوره کړي، نفقه ورته ورکړي، خواړه، جامې او داسې نورې اړتیاوې ورته برابر کړي چې د هغه لګښتونه ته پوښښ ورکړي. همدارنګه خاون دې مکلف دي چې خپل مېرمن ته مناسبه نفقه ورکړي چې د هغه د توان سره البته سم وسی. د دې ترڅنګ په دویم برخه کې کولای شم زه د کورنۍ امنیت څخه تاسو ته ووایم چې هر ښځه حق لري چې خاوند یې ورته کورنۍ امنیت برابر کړي، یو مناسبه ماحول ورته چمتو کړي. همدارنګه د کورې باید د هغې د حیثیت او د کورنۍ ژوند لپاره مناسبه وسی. همدارنګه عزت او درناوي په اړه که موږ راسو خبرې وکړو، داسې به وایم چې ښځې حق لري چې د هغې خاوند ورته درناوي وکړي او په درناوي سره ورسره هم چلند وکړي، چې هغه درناوي کېدلی شي احساسي وسی یا هر څرنګه چې وسی، هغې سره باید د درناوي په پام کې ولري. دې نقطې ته باید ډېر زیاته پاملرنه ولري چې که دوی داسې وغواړي چې سره خپل درسته چلند وکړي، یعنی د روحي احساسي لحاظ نو دا زور زیاتی ګڼل کیږي او د هغه په حقوق باندې تیرې ګڼل کیږي. همدارنګه د خزې یوبل حقوق څخه میراث ته چې د اسلامي فقه سره زده سوري شم چې خزې حق لري چې د خپل خاوند میراث څخه هم برخمن شي، او که خاوند وفات شي خزه د هغه د ټاکل شوی البته برخه حق لري. چې ځینې موارد کې کوم دې ته پام کړو، د حقوق هم د دوی څخه سلب شوی دی، خسل شوی دی ډېرې ځینې کې، بل خصوص سپلری پروتو سیمو کې. بل حق د خزو کې درې شی زوایم چې طلاق دا هغه خزه چې مثلا تاسو شرایطو کې وسی چې د خپل خاوند څخه دوی غواړي د تاړین شي طلاق واخلي او خپل طلاق وغواړي له هغه څخه، د زینو فقهي مکاتبو په نظر کې خاوند د هغه حقوق نشي پوره کولای، خزه کولای شي طلاق غوښتنه وکړي په بدل کې زین خپل حقوق ورته پریخو دي او خپل طلاق وغواړي. او همدارنګه یو د اساسي حقوق څخه چې فکر کوم چې هغه باندې ډیر زیات پاملرنه نه وشي، هغه د تعلیم او کار حق دی چې خزه حق لري چې زده کړه وکړي او د خپل خاوند په همکاري د کار کولو اجازه ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د کورنۍ او ماشومانو پالنه یې البته اغیزمنه نشي، چې دا ډېر زیات مهمه ده. نور حقوق څخه به دا وایم چې عدالت او برابري ده هیڅ ډول تبعیض ورته ونه کړي. نو دا ټول حقوق د خزو د محافظت د کورنۍ ژوند د پیاوړتیا لپاره په قوانین او شرعي احکامو کې شامل شوي او د خاوند مکلفیت دی چې د حقوق په خټوګه ورته عملي کړي.
bale لکه څنګه چې لیدل کیږي په افغاني ټولنه کې خځې له تاریخوالي سره مخ دي، البته یو شمېر خځې لوی علت خراب اقتصاد دوی ګڼي چې دوی په خا کار کاوه کورته عاید راوړ مګر نن څه نه لري، بیرته دغه میړه له خوا خشونت سره کېږي چې کلونه کلونه
پام خبره د دې لاس تناست و د دې ګټه خوړله په دې خبره راته وکړي څه مو لیدلی څه مو اوریدلی.
زه داسې تاسو ویلی شم چې زموږ هغه کوم کسان چې په افغانستان کې زموږ ژوند کوي له موږ تاسو سره موږ دوی ګورو، په دې کې یوه نقطه اساسي دا ده که دوی مخکې د خپل ښځې کې تناست و، مثلا د هغې څخه یې غوښتل چې دغه کورني احتیاجات ورته برابر کړي او نن ورځې هغوی که په کور ناستې دي او دوی سره نه شي کولی همکاري وکړي. د دې یو لوی علت په دې خپله زه کولی شم چې سړیانو په منځ کې شته ده، هغوی خپله په دې پوهېږي. او د دې ترڅنګ البته په ښځو باندې دغه بندیزونه چې لګول شوي دي چې دوی نشي کولی کار وکړي یا خپل ښوونځي ته ادامه ورکړي یا نورې زده کړې چې ادامه درلودل او داسې پوهنتونونه او دا پرې وتړل شول، دغه ټول هغه لاملونه دي چې د دې باعث کېږي نن ورځې که دوی دغه خشونت هم کوي دوی حقیقتا خپل ځان سره په جنګ کې دي، خو نه پوهېږي. نو ځکه یو بل نفر که ورته غواړي دغه جنګ لپاره پیدا کړي چې دعوه ته ادامه ورکړي او خپل هغه غوسه پرې سړه کړي، هغه نو دوی فکر کوي چې هغه ښځه ده، چې ځکه چې اوس هغه ښځه دوی سره همکاري نشي کولی، دوی ته لاس نشي ورکولی چې هغه خپل ژوند آباد مخته یوسي یا هغه څه تکلیفونه کې چې نن ورځې یعنی اقتصادي له وجې دوی مخ دي د هغې لپاره یو حل لاره نه ګوري، یو چاره ورته نه ګوري. نو زه فکر کوم اصلي دلیل دا دی چې موږ خپله البته کوم سړیان چې زموږ شاوخوا دي زموږ په ټولنې کې ځوان کوي دوی باید دې ته اولا فکر وکړي چې د دې هغه ستونزې منشا له کوم ځای څخه ده او د دې حل لپاره کار وکړي. نو په دې برخه کې شخصا که زه وغواړم داسې یو دلیل ووایم یا داسې څه چې ما خپل سترګو لیدلې، هغه دا دي زموږ زیاتره کسبکار ښځې چې هغوی ارایشګرې وي په سالونونو کې کار کولو او که نن ورځې په هغوی باندې دغه سالونونه بند دي او نشي کولی کور ته نفقه ویسي او خپل میړه سره لاس ورکړي او خپل کور آباد ولري، نو یو پرابلم یو ستونزه همدا ده ځکه چې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي خپل کار وکړي. نو اوس هغه کس چې په دې اسودګي باندې اموخته شوی و چې په خپل کور کې ژوند وکړي او اسوده پیسې ورته یو بل یعنی مالی کومک د دوی د ښځې له خوانه ټول، اوس د دې مشکل سره ډېر زیات مخ دي چې دې ته فکر کوي چې باید اوس هم دوی یو کار وکړي. آن په دې حال کې چې موږ ټول پوهېږو په دوی باندې بندیز لګول شوی دی او دوی دې ته اړ دي چې په کور کې اوسي.
څومره دغه کورنۍ تاوتریخوالی په کورني چاپېریال باندې تاثیر کوي، په خپله مېرمنې باندې، په اولادونو باندې او نور څوک چې په کور کې دي څومره بد اثر لري؟
کورنۍ تاوتریخوالی خو داسې یوه لویه ستونزه ده چې زه فکر کوم منشا یې د کورنۍ د غړو څخه مور او پلار او داسې بیا د دوی ماشومانو باندې ډېره زیاته بد اغېزه لري، ځکه چې کله د پلار او مور څخه دوی دغه تاوتریخوالی شروع کېږي په ماشومانو بد اغېزه لري، کله چې هغوی لویږي هغوی د مینې محبت په خبرو نه پوهېږي بلکې دغه تاوتریخوالی ته ډېر زیات پام وي او همیشه فکر کوي چې له خلکو سره باید په جنګ کې اوسي، له خلکو سره باید دوی جګړه او شخړه ولري، دوی نه پوهېږي چې چلند څنګه وکړي یا هغه خپل آرامش څنګه ولري، دوی نه پوهېږي چې په هوساینې کې ژوند کول یعنې څه یا په یو سم لفظ خبرې کول له خلکو سره څه معنا. نو دا په دوی باندې ډېر زیاته اغېزه لري. د دې ترڅنګ په دې کورنۍ تاوتریخوالی کې زیاتره کورنۍ افسرده کېږي، دوی استراب او سترس سره مخ کېږي، آن په دې حال کې چې دوی خپله نه پوهېږي چې دوی داسې یو حالت لري چې افسرده دي یا استرس لري یا خفګان لري، دوی خپله د دې په تشخیص باندې یعنی نه پوهېږي، مګر خلک دوی ته ګوري په هغه سې یو شي باندې تشخیص کولی شي چې دغه خلک د داسې یو ستونزې سره مخ دي او د دې کورنۍ غړي او همدارنګه ماشومان او د دې ټولې هغه کومې نتیجې چې دي هغه به دوی په راتلونکي کې ګوري چې کوم ماشومان لویږي او په دې ټولنې کې به ژوند کوي، د دې ماشومانو ژوند به سم نه تیریږي ځکه چې هغوی د خپل کورنۍ نه یوه سمه الګو نه وي اخیستي چې وکولی شي یو د مینې محبت ډک ژوند ولري، یو د هوساینې ژوند ولري.
بله، کله چې په کورنۍ کې د میړه لخوا مېرمنې ته حق نه ورکول کېږي او دلته بیا خشونت رامنځته کېږي، کورنۍ تاوتریخوالی وي، دهلته د ماشومانو څومره اساسي او بشري حق تر پښو لاندې کېږي؟
دې کې اساسي هغه د کورنۍ بلخصوص د خاوند چې کوم تاوتریخوالی رامنځته کوي، د دې ټول هغه تمرکز د دې ټول هغه پام هغې جګړې او شخړې ته وي او هغه ماشومان چې مظلومان دي هغوی دغه صحنې ګوري یا داسې تاوتریخوالی سره مخ کېږي، هغوی اصلا په نظر کې نه نیول کېږي چې په دې کور کې ژوند کوي که نه کوي یا د دوی څه هیلې شته، د دوی څه هغه څه شیان چې دوی ورته ضرورت لري هغه ضروریات د دوی پوره کېږي که نه پوره کېږي، د هغوی څخه نه پوښتنه کېږي او نه حق د دې ورکول کېږي چې خبرې وکړي. نو زه فکر کوم د دې تر ټولو زیاته اغېزه پر ماشومانو باندې ده او دغه ماشومان په راتلونکي کې هم همداسې مظلومه اوسېږي، دوی دې ته توان نه لري چې خپل حق له چانه وغواړي یا خپل غږ پورته کړي. نو څرنګه چې تاوتریخوالی دوی په خپل سترګو لیدلی وي دوی کوشش کوي چې دې تاوتریخوالی ته سر ټیټ کړي او په راتلونکي کې هم د دې توان ونه لري چې خپل ځان لپاره یو څه وکړي.
بله، هغه شمېر نارینه چې د مېرمنو حق حقوق ته قایل نه دي وخت نا وخت په کور
کور کې جار او جنجالي په دوی کې داسې کسان هم لیدل سوي چې دوی لوستي کسان دي، په دې باندې پوهیږي چې زما اقتصادي د میرمنې اقتصادي د ماشوم اقتصادي، مګر بیا هم په خپل کور کې دا نه عملي کوي. کله چې بیرون ناستې خلکو ته ډېرې ښې خبرې کوي چې دا د ښځې حق ده، دا د بچي حق ده، دا ستا حق دی، مګر په خپل کور کې دا نه عملي کوي. دې موضوع سره تر کومې اندازې تاسو موافق یاستئ؟ څومره مو داسې کسان لیدلي دي؟
دې موضوع کې زه بیخي ډېره زیاته ستاسو سره موافق یم، ځکه چې ما په خپل سترګو لیدلي دي. ځینې کسان ډېر زیات بدله حقوقو څخه خبرې کوي، د ښځې له درناوي څخه به خبرې کوي، نورو کسانو ته به د دې یادونه کوي، سپارښتنې به لري. اما په اساس ډول که موږ دوی ته وګورو، دوی وجدانن دغسې سره په تضاد کې دي. دلته دوه لامل موجود دي. اولی لامل دا دی چې ځینې نارینه دا نه غواړي چې د دوی ښځې له دوی څخه پورته اوسي، حسادت په سترګو ورته ګوري، او د دې توان نه لري چې د خپلې ښځې پیشرفت وګوري، او یا د خپلې ښځې په ټولنې کې وګوري چې فعاله ده، فعالیت لري، او کولی شي اوس ځان لپاره وکړي. یعنی داسې ځکه چې موږ که دویم دلیل ته وګورو، دویم دلیل په ټولنه کې دا د سړیانو لپاره چې دوی فکر کوي که ښځه دغه مالي توان ترلاسه کړي او دومره توان ولري چې په خپله تنهایي خپل ژوند مخته یوسي، نو دا به د دوی په ضرر تمامېږي. او دغه کوم لوستي سړیان هم چې دي، دوی هم دا فکر کوي چې نه، د افغاني ټولنې پر اساس باندې داسې چې موږ یو رواج ده، یا موږ ورته وایي چې فرهنګ ده، چې اصلا زموږ فرهنګ نه ده، خو موږ داسې ورته یو څه وایو چې ښځه باید د لاس لاندې اوسي، او سر پورته کېدو ته البته وخت ور نه کړل شي، ځکه چې دوی خپل ځان بیا په خطر کې ګوري. دوی فکر کوي چې بیا ژوند دوی ته تریخېږي، ژوند دوی ته سخته کېږي، نو د دې لپاره دوی دا کوشش کوي چې دا تاوتریخوالی ولري د خپل ښځو پر مقابل کې، او همدارنګه هغوی ته د دې زیاتې ودې اجازه ورنه کړي چې تر څو دومره زیاته توانمنده نه شي چې وکولی شي په راتلونکي کې دوی ته ګواښ ولري. البته د ښځو دا منظور نه ده چې دوی نارینه ته یو ګواښ اوسي، اما دا داسې یو تفکر ده چې زموږ په ټولنه کې البته عام شوی دی.
ځینې وخت به لیدل کېږي چې په کورنۍ کې د کور نور غړي، مثلا خواښې، مثلا خسر، مثلا لیوار، مثلا درور، دا د ښځې میړه دې ته پام وراړی چې ستا ښځه باید له نورو نه پورته ونه اوسي، لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړله. دا موضوع څومره د درد وړ ده؟
بالکل، دا یو واضح خبر ده. ډېر مخکې وختونه څخه د داسې یو فرهنګ سره په دې کورونو کې موږ مواجه یستو چې معمولا ځینې وخت دغه ښځې کوشش کوي چې دغه خپل زمنو ته د دې سپارښتنه وکړي چې دوی ته وخت ورنه کړل شي چې وده او توان وکړي. په دې زه کاملا موافقه یم چې دا په یو کور کې نه، حتی په ټولو کورونو کې، تر پاخ کورونو کې چې هلته تعلیم یې کړی یا زده کړې کړي، د کور غړي نارینه او ښځینه یې ټول تعلیم کړی دی، هغوی هم په دې موضوع سره موافق دي او فکر کوي چې یو نوی کس چې دوی کورنۍ ته رادینه کېږي، هغوی ته نه باید وخت ورکړل شي چې خپل سر پورته کړي او له نورو څخه یا جګې خبرې وکړي یا هغه کارونه ته لاس ورکړي چې د دوی توان سره سم وي، مګر دوی ته داسې ښکاري چې دا کار کېدلی شي دوی ته یو ګواښ وشي، دوی کورنۍ ته یو ګواښ وشي. نو زه فکر کوم چې نه، یو امر دا زموږ په افغاني ټولنې کې، په ټولو کورنۍ کې چې څه تعلیم کړی او کورنۍ چاته تعلیم نه ده کړی، ډېرې کمې کورنۍ داسې پیدا کېږي چې روښان فکر دي، ذهنونه یې وده کړې ده، فکرونه یې پر دې کار کوي چې د ښځې توانمندي په دې معنی نه ده چې د دوی کورنۍ ته او یا د دې خاوند ته یو ګواښ وشي، بلکې د هغې د ښځې توانمندي، د دوی د کورنۍ توانمندي کېدلی شي او کولی شي راتلونکي کې خپلې ټولنې ته البته یو ښه فامیل یا کورنۍ ورته تقدیم کړي چې کولی شي هغه خپل هیواد لپاره دوی خدمت وکړي یا نور کسان هم هلته خپل ځان سره توانمند کړي.
پرزو بارکس اړخ ته مثبت اړخ چیرو، که چیرې په یو کورنۍ کې سړی خپلې مېرمنې ته ارزش قایل وي، هغې ته د قدر په سترګه ګوري، کومې ښېګڼې لري، او کله چې د مېړه لخوا مېرمنې ته عزت ورکول کېږي، په کورنۍ څومره اثر کوي؟ مثلا د سړي په خور، په مورې، په ورورې، حتی په پلارې څومره مثبت اثر کوي چې کله دوی ګوري چې زوی خپلې ښځې ته ارزش قایل دی؟
دا واقعا داسې یو خبر ده چې په ځینې کورنۍ کې که داسې یو څه ما لیدلې دي، هغه د یو کس احترام یوې ښځینه او ته سبب د دې شوي چې په ټولې کورنۍ کې یو تغییر راشي، په ټولې کورنۍ کې داسې یو څه راشي چې خلک په دې پوه شي، دغه د کورنۍ غړي په دې پوه شي چې ښځه هم له هغو کسانو څخه دی، یو البته هغه انسان دی چې د درناوي وړ دی. البته چې کله په یو کورنۍ کې د کورنۍ مشر، د کورنۍ پلار
یا په دې کورنۍ کې د هغه ورور خپل خور ته یا مشر چې پلاړي د هغه خپل خزي ته احترام کوي، د دې پر ماشومان باندې غیظ لري، ماشومان هم د دوی څخه ورګو اخلي او د دې سبب ګرځي چې دا ماشومان ځل سره یو مثبت نظریه په خپل ذهن کې ولري، چې دا مثبت نظریه د دې سبب کېږي چې دوی ته یو عادت شي او دغه عادت پر دې تبدیل شي چې په دې ټوله ټولنه کې البته تکثیر شي او ټول خلک دې ته پاملرنه وکړي. که مثبت اړخ ته پام وشي او د پیوی کورنۍ کې یو کس اتباته دا کار وکړي پر ټوله باندې به تاثیر لري. البته په هغه کورنۍ کې نورې ښځې باندې د توانمندې لري چې وده وکړي او همدارنګه نور ماشومان چې هلته نارینه دي هغوی به کولی شي چې دغه یو څه قوانین زده کړي، د خپلې کورنۍ څخه الګو واخلي چې پوه شي ښځې څوک دي، څومره ورته درناوی وشي او په کومه برخه کې ورسره مرسته وشي، څه نزاکتونه مراعت شي. نو دا ټول یو مثبت البته پایله لرلی شي که څوک ورته پام وکړي.
بله، که راسو دې ته خپله دغه مېرمنې چې په کور کې د میړه له خوا د دې احترام نه کیږي او بل اخره حتی له تاوتریخوالي سره مخ وي، خپل دغه مېرمنو ته څه کول پکار دي؟
زموږ په ټولنه کې خو خصه معمولا دا ورز دا کړل شوی دی چې باید البته سورته وایي سکوت اختیار کړي او خپل غږ جګ نه کړي. هغه خزینه وي په خپل هیواد کې لرو چې دوی تعلیم کړي دي، زده کړې کړي دي او په دې پوهیږي چې دوی حقوق څه دي، او زیاتره هغه خزې چې په خپل حقوق باندې خبرې دي هغوی معمولا د دې کوشش کړی دی تر یو حده چې خپل غږ پورته کړي، او که ښځې له داسې یو تاوتریخوالي یا داسې حالاتو سره مخ کېږي چې د دوی درناوی د پښو لاندې کېږي، د دوی حیثیت ته هیڅ کتل کېږي نه او ارزښت نه ورکول کېږي، دوی باید کوشش وکړي چې په ښو طریقو باندې اولا خپلې هماغه د کورنۍ غړو ته یو سپارښتنه وکړي چې د ښځې حقوق کوم دي یا څه ډول باید ورسره چلند وشي، یا که د دوی په مقابل کې ښه چلند وشي د دوی څخه بیرته هغوی ته څه ورکول کېږي، داسې یو د تقابل خبره د دوی په منځ کې راشي شاید ډېر ښه وسي، او که داسې یو څه هم امکان پذیر نه وشي هغه کورنۍ غړي نه قبلوي، بیا دوی کولی شي چې خپل غږ پورته کړي او حداقل د ښځو د حقوقو په اړه خبرې وکړي. یا موږ غواړو چې دغه نورې کومې ښځې چې فعالې دي په مدني ټولنو کې او په داسې نورو ځایونو کې دوی دغه غږونه پورته کړي، معمولا کوشش وکړي چې د نورو کارونو څخه چې موږ جنبشونه جوړو ځینې وخت کوشش پر دې وکړي دا ننګونه ښځو ته ورکړو، د دې د حقوقو په اړه هغوی ته معلومات ورکړو، ترېننګ ورکړو چې پوه شي حداقل، او دغه خبرې کې په آرام ډول او په مثبت ډول خپلې کورنۍ ته هم انتقال کړي، شاید هغوی په ذهن کې یو څه بدلون راشي، ځکه چې موږ ځینې بدلونونه که په ځینې کورنۍ ګورو هغه ټول د همدې سبب شوی دی چې دغه ښځې چې کوم تعلیم کړی دی زده کړې درلودلې دي دوی له خپل حقوقو څخه خبرې وي، دوی دغه سپارښتنې نورو ته کړي دي، او دا د دې سبب شوی دی چې هم دوی د خپل حیثیت وساتي او همدارنګه وکولی شي هغه ځینې نورو کسان ته چې په هغې کورنۍ کې ژوند کوي هغوی ته هم یو څه حیثیت قایل شي او د هغوی احترام وشي.
بله، په آخر کې راځو دې ته، هغو سړیو ته به څه ویل تاسو ولرئ چې هغوی په خپل کور کې د خپلې مېرمنې درناوی خو نه کوي چې نه کوي، هغې ته داسې خبرې د خلکو له مخې کوي چې هغه د نورو اختیار بیا له دې نه تیریږي، دا ډول نارینهو ته به د تاسو ویل څه وي؟
خبرې خو ډېرې دي، خو یوه اساسي نقطه دا ده چې کله دوی غواړي دغه ډول خبرې دوی خپل ښځینهو ته وکړي، خپل مېرمنو ته وکړي چې د هغوی له عزت سره سمون نه لري، د هغوی حیثیت ته کې د پښو لاندې کېږي، احترام خو نه کېږي ستاسو په خبرې چې هغه غلطې خبرې هم تر مخه کوي، دوی باید ته پام وکړي دوی خپل ښځې ته احترام نه کوي، دوی اصل کې حقیقت کې خپل نفس ته احترام نه کوي، ځکه چې دوی همدغه ښځې د نړۍ ته راوړې دي چې د دوی مور ده او د دوی خور ده او د دوی ښځه کېږي بیا د دوی لور کېږي، او د دې ترڅنګ دې ته باید هم پاملرنه وکړي چې په دې کورنۍ کې دا کس کنه غواړي خپل ښځې ته درناوی وکړي، نو د کورنۍ د نورو غړو څخه بل خصوص له خپل ماشومان څخه دا توقع نه لري، دا تمه نه لري چې دغه ماشومان خپل مور ته احترام وکړي یا په راتلونکي کې خپل خور ته احترام وکړي، یا داسې یو توقع لري چې بیا دغه ماشومان د دې کس مور ته احترام ولري، ځکه چې دوی ښځې ته په ټیټ حیثیت کتلي، بیا نو ښځه خو ټوله یوه ښځه ده، که هغه مور وي که خور وي او که مېرمن وي ټول یوې دي، اما خبره دا ده چې که احترام یوې ښځې ته نه کیږي نو نورو ته هم نه کیږي، او که څوک وایي چې واقعیت زموږ خپل مور ته احترام لرم نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې د دوی ښځه هم د هغې د ماشومانو مور ده، هغې ته باید احترام وشي، او د هغه خپل دا کس هم یو لور لري، همدارنګه چې دا غواړي چې د دې لور احترام شي له نورو کسانو له خوانه، نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې هغه کس چې د دوی کور ته راغلی او د دوی مېرمنه ده هغه هم د یو چا لور وه چې باید ورته احترام وشي، نو دغه د درناوي او د حیثیت په پام کې نیولو قانون سره دوی کولی شي چې یو ښه کورنۍ البته اساس جوړ کړي، بنسټ به ډېر کلک وي، او دغه کسان به نه تنها په دې چې خپل ښځو ته عزت ورکوي حیثیت به ورته بخي، بلکې دوی به د خپل ځان درناوی به هم کوي، د خپل حیثیت به هم پر ځای وي، او د دوی
دوی کورنۍ به هم د ټولو نورو کورنۍ په منځ کې یو بخي او به عزت او به احترام کورنۍ په نوم یادېږي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
نیلا کوم په خیر اوسئ، مننه.
دران دوستانو دا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په میړه باندې د خځې د حقوقو پاکله خبرې وشولې او موږ سره ملما وا په کاناډا کې د بشري حقوقو په برخه کې فعال حدیقه تربیه پرځ کې چیاست علممال او ملګری. افغانستان دے
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن
facebook.com/azadiradio
غور یار رنگ میں گورا اس میں وہ کا دے دن وہ بے غورا وہ بے غور یار رنگ میں گورا اس میں وہ کا دے دن وہ بے غورا اس میں وہ کا دے دن وہ بے غورا شکل کڑے دینا وہ بے غورا وہ بے غورا یار رنگ میں گورا اس میں وہ کا دیدن وہ بے غورا
وہ بے غورا یار رنگ میں گورا
اس میں وہ کا دی دانو نا وہ بے غورا بابا غستر گجاڑے وبے غورا سبا غستر گجاڑے وبے غورا وبے غورا یارا پکو مستر گو چنن کے گدی دانونا وبے غورا وبے غورا یارا رنکا میں گورا اس میں وہ کدی دانونا وبے غورا وبے غورا یارا رنکا میں گورا اس میں وہ کدی دانونا وبے غورا اس میں وہ کدی دانونا وبے غورا اس میں وہ کدی دانونا وبے غورا